ساعت 10 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د خبرونه چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي تر ډېره موسیقي ته ځانګړې ده، خو په لړ کې راپورونه او خبرونه هم لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. په خوست کې پر یوه واده په بمی حملو کې شل تنه ژوبل شوي دي. د پاکستان د ریل لارې وزیر وایي چې هیواد یې تر جلال آباد پورې پټلۍ خسوي. او د ایران یوه مسافر وړونکې الوتکه د تهران په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه. د خبرونو تفصیل. د خوست ولایت په علي شوري ولسوالۍ کې د یوه واده پر مراسمو د لاسي بمونو په برید کې لږ تر لږه شل تنه ژوبل شوي دي. د خوست والي ویندوی طالب منګل په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه په وارث کلي کې شوې ده.
تیره شپه د علي شور او ترزي ولسوالۍ په وارث کلي کې د خدای د مراسمو پر مهال د لاسي بمونو برید شوی دی چې له امله یې زموږ یو شمېر ملکی وګړي چې شل کسان کېږي په دې برید کې ټاپیان شوي دي او ټول ټاپیان روغتون ته انتقال شوي دي او دوی تر جدي درملنې لاندې دي.
منګل همداراز ویل چې حمله کوونکي تښتېدلی دي. د ده په وینا د درو ټاپیانو حال نازک دی. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا برید چا او ولې کړی دی. اوکراین وایي د هغه هلیکوپټر چې پرون د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې پرې راکټي برید وشو پیلوټ د اوکراین و. د اوکراین رسنیو نن یکشنبه ویل د مولداویا پر ام آی اته هلیکوپټر په داسې وخت کې راکټ وویشتل شو چې دا هلیکوپټر په مځکه ناست و او درې تنه عمله پکې سپره وه. د راپور له مخې په دې پیښه کې د هلیکوپټر اوکراینی پیلوټ ته هیڅ زیان نه دی اوښتی، خو د هغه مولداویایي مرستیال پیلوټ او میخانیک انجینیر برسیرن ژوبل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو زیاته برخه بیرته رغول شوې چې د جګړې له امله زیانمن شوي وو. د عامې روغتیا وزارت ویندوی نظام الدین جلیل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې 28 روغتیایي مرکزونه بیا رغول شوي او نوي مرکزونه هم جوړ شوي.
سال گذشته در حدود 402 مرکز صحی تاسیس
د یوه تیر کال 402 روغتیایي مرکزونه جوړ شول. څو په هغو سیمو کې چې غرنۍ دي یا له مرکزونو لري دي خلک لومړني روغتیایي امکانات ولري. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس تیر کال په جګړو کې 128 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شول او تر 1 میلیون زیات وګړي له ابتدایي روغتیایي خدماتو بې برخې شول. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د هیواد د امنیتي چارو د څیړلو لپاره نن یکشنبه بلخ ته لاړ. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم ښاغلی محب د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې تر څنګ د څو شمالي ولایتونو له والیانو او امنیت قمندانانو سره پر بېلابېلو مسئلو خبرې وکړې. د پاکستان د ریل لارو وزیر شیخ رشید احمد وایي د پاکستان ریل لار به د افغانستان تر جلال آباد ښار پورې وغځوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې شیخ رشید پرون شنبه په پاکستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو د چارو په پرانیستونکو مراسمو کې وویل تر جلال آباد پورې به 145 کیلومتره پټلۍ د سیپاک یا د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور د پروژو په لړ کې جوړه شي. د په دې اړه څه ونه ویل چې کله به پر دې پروژې کار پیل شي. د ایران یوه مسافر وړونکې الوتکه د تهران په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه. د ایران د مهر خبري اژانس د راپور له مخې د الوتکه پرون شنبه له تهران څخه استانبول ته روانه وه، خو د تخنیکي ستونزې له کبله بیرته هوایي ډګر ته راوګرځېده. اژانس وایي چې د ایران ایرټور الوتکې سپرلی ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. له دې بیړنۍ ناستې مخکې د رواني جنورۍ په 8مه د اوکراین د هوایي شرکت یوه الوتکه هغه مهال وویشتل شوه چې د تهران د امام خمیني له هوایي ډګره والوته. په دې پیښه کې چې ایران په پیل کې په هغې کې له لاس لرلو انکار کوو، خو وروسته یې ومنله چې سپای پاسداران په توغندي ویشتېده 168 تنه ووژل شول. په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر یو دیرشته زیات شوی او تر 1200 زیات نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا د ترکیې ختیځې سیمې د جمعې په ماخوستن سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.8 درجې و ولړزولې. د ترکیې حکومت ویلي چې ډېر خلک له دې امله چې شپه وه او د زلزلې له امله کورونه نړېدلي وو مړه او ژوبل شوي دي. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ وای د دغه هیواد کمونست ګوند د کرونا په نوم د وژونکي ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولو هڅو د همغږۍ مسؤلیت لري. شی جینګ پینګ په یو بیان کې چې پرون شنبه د چین رسمي دولتي خبري آژانس شینهوا خبر کړ وویل د انسانانو ژوند ډیر ورته مهم دی او د خپره شوي ویروس د لا زیاتې پراختیا مخنیوی خپل مسؤلیت ګڼي. دا ویروس د لری ختیس یو شمیر هیوادونو اروپا امریکا او حتی استرالیا ته هم رسیدلی دی. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفه اورید. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په بامیان کې پر وی کم عمر انجلۍ د ډلیز جنسي تیری عملانو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. راپورونه وایي چې په بامیان کې پر وی انجلۍ ډلیز جنسي تیری شوی دی. د بامیان چارواکو تایید کړی چې څو نامعلومو کسانو پر وی 14 کلن انجلۍ تجاوز کړی او لسیمې تښتیدلې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندې کوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې پر شوو د جنسي تجاوزونو عاملانو ته شدید مجازات غواړي. د دې ادارې ویاند شکر الله مشکور پرون وویل چې د بامیان په مرکزی سیمه کې پر وزوان انجلۍ د جنسي تجاوز رپورت ورته رسیدلی او په اړه څېړنه کوي.
د بامیان موضوع کم زړه بوګنون کې دی او د تاسف خبره ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د موضوع په تړاو باندې معلومات ترلاسه کړي. د موضوع وختنه مودا ده چې د قضیې عاملین دی ولول شي او په اشد مجازات سره، ځکه موضوع ډیره زړه بوګنون کې ده. زموږ وختنه ده چې د یو قضیې ارګانونه د موضوع په جدي ډول سره بررسي کړي.
په بامیان کې د ازادي رادیو خبریاله د چارواکو په حواله وایي چې د هغه ولایت مرکزی سیمه د رای فولادي کې د جمعې په ماپښین ناپېژندل شوو نو پر یو نابالغ انجلۍ چې په کاریزه کې کالی مینځل جنسي تیری کړی دی. په بامیان کې چارواکو ویلي چې انجلۍ په روغتون کې یو تر درملنې لاندې ده. تیری کوونکي له سیمې تښتېدلي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږ میاشتو کې په څېړنو کې معلومه شوه چې پر ښځو د تشدد پیښې 8% زیاتې شوي دي.
متاسفانه د تجاوزونو اعمار یا شمیرې نسبت تیر کلون ته لوړه شوې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې په ټوله کې افغانستان یا د افغانستان دولت د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قوانین لري. په دغه قوانینو له مخې باید د دغه څو پیښو عاملین مجازات کړلی شي.
په افغانستان کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نسبتا نوی دی. د قانون د 12مې مادې په اول بند کې د افغانستان د جزا د قانون 4/16 حکم خپور شوی دی. د افغانستان د جزا قانون حکم کوي چې که یو غړی پر نابالغ ښځې جنسي تجاوز کوي باید په دوامدار حبس محکوم شي او کچيري له دې قبله هغه ښځه مرسي مجرم باید اعدام شي. خو په افغانستان کې پر ښځو د جنسي تجاوز عاملان له قانون سره سم محاکمه او مجازات شوی دي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شکر الله مشکور وویل هو خو یوازې په هغو مواردو کې چې دوی ثبت کړي تعقیب کړي او عدلي ادارو ته سپارلي دي. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند ویل د افغانستان په هغو سیمو کې چې د دوی مامورین کار نشي کولای د جګړې سیمې دي او د افغانستان د حکومت حاکمیت کمزوري دی هلته داسې ډېرې زیاتې پیښې شته چې له ثبته پاتې کیږي. په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد تعریف هم په خلکو کې ډېر نه دی پیژندل شوی. د ښځو سره د خشونت په ځانګړي ډول د جنسي تجاوزونو ډېرې پیښې په افغانستان کې د ټولنیزو باورونو او محدودیتونو له امله هم پټې پاتې کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي په دوه درو ورځو کې به د استیناف غوښتنې په شکایتونو د پریکړو لړۍ پیل شي. د دغه کمیسون غړي قطب الدین رویدار پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په 14 ولایتونو کې د شکایتونو د ډلبندۍ لړۍ پای ته رسیدلې ده. له بلې خوا په ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د استیناف غوښتنې په پریکړو کې په دقت او سرعت دواړو ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې واوري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې په راتلونکو درې ورځو کې به د استیناف غوښتنې پړاو د شکایتونو ډلبندۍ پای ته ورسیږي او پریکړو ته به چمتو سي. د دغه کمیسیون کمیشنر قطب الدین رویدار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال شکایتونه ډلبندي کیږي او دا لړۍ په چټکۍ سره روانه ده.
د دې اعتراضونو د تصنیف بندۍ او تحلیل او ارزونې لړۍ جریان لري چې په آینده او دوه درې ورځو کې به فیصلو ته آماده شي او موږ به د فیصلو کولو لړۍ هم پیل کړو.
د افغانستان له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره په 9 ولایتونو کې 6,292 د استیناف غوښتنې شکایتونه ثبت شوي چې د تېرې سې شنبې په ورځ په مرکزي کمیسیون کې د ډلبندۍ چارې پیل شوې. د ټاکنو له قانون سره سم باید دغو شکایتونو ته په 1500 ورځو کې رسیدنه وسي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون منشي محمد قاسم الیاسی وایي چې ډیری شکایتونه د 300,000 رایو په اړه دي، هغه رایه چې ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله یې نامعتبرې ګڼي خو د ټاکنو کمیسیون یې معتبرې بولي. ښاغلي الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون د څېړنې دوه لارې په مخ کې لري. لومړی دا چې شکایتونه به په 10 کټګوریو کې ډلبندي کوي او د ډلبندۍ په اساس به یې په اړه پریکړه کیږي، او بل دا چې هر ثبت شوی شکایت به په انفرادي ډول څېړل کیږي. په ورته وخت کې په ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په دواړو لارو غور وکړي او سمه لاره پکې انتخاب کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید دواړه موارد اړین ګڼي.
دواړه موارد ضروري دي، هم شکایتونه باید په انفرادي ډول باندې مطالعه شي ځکه چې کېدای شي ځینې واقعات یا ځینې شکایتونه د استثنایي حالاتو یا شکایتونو تر چتر لاندې را نسي. نو مطالعه د دواړه بخش لري ده، اما استثنایي حالتونه یا تصمیمي کولی شي چې ډېری هغه شکایتونه چې په انفرادي ډول باندې وړاندې شوي دي هغه حل فصل کړي. حتی د شکایت ولایتي کمیسیون شکایت د ولایتي شکایتونو کمیسیونونو پریکړې هم تر یو حده پورې خپل اثر
او اغیز لاندې راوړي. د افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې د میزان یا تل میاشتې په 6 نیټه تر سره شوې، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د استیناف غوښتنې شکایتونو ته له رسیدنې او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا په هغو محلونو کې د رایو تر بیا شمېرنې وروسته چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا یې پریکړه کیږي، د ولسمشۍ ټاکنو وروستۍ پایلې هم اعلان شي. که څه هم داسې انتقادونه موجود دي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چارې پڅې روانې دي، خو دغه کمیسیون مخکې تر دې ویلي و چې د سرعت پر ځای دقت ته ډېر پام کوي.
اوس مخکې تر دې چې تمنا واحدي او مرسل ځاځی د موسیقي پروګرام در واوروي، ناجیه صاحبی به درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي دي.
ویسا ورسپانې په سرمقاله کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ورستیو سرګندونو ته په اشاره لیکلي، ښاغلی غنی په هیڅ صورت حاضر نه دی چې له طالبانو سره جوړه وشي او جګړه ختمه شي. سرمقاله لیکونکي له واشنگټن پوسټ سره د ښاغلي غنی د مرکې پر بنسټ لیکلي، غنی د افغانستان روانې جګړې ته ډېر په سطحي نظر ګوري، داسې لکه نوموړی چې پر وضع ډېر مسلط وي او د طالب په نوم کومه کوچنۍ ډله وي چې کله کله امنیت خرابوي او نور هر څه ښه روان دي. خو سرمقال لیکونکي ټینګار کړی چې زموږ د هیواد روانه ستونزه ډېره لویه او غنی له دې ډېر ناتوانه دی چې دغه ستونزه هواره کړي. سرمقال لیکونکي له واشنگټن پوسټ سره د ولسمشر غنی د مرکې بله مهمه خبره دا راخیستې چې ویلي، ټرمپ مې ښه دوست دی، هغه زموږ له کارونو راضي دی ځکه په دې دوره کې تر 50 کم امریکایان وژل شوي دي. دا هغه څرګندونې وې چې سرمقال لیکونکي پر ولسمشر غنی تند انتقادونه کړي او لیکلي چې د امریکایي اهدافو لپاره په 10,000 افغانان قرباني شوي دي. 8 صبح ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي، ولې طالبان له اوربند او افغان حکومت د تاوتریخوالي له کمېدو ویره لري؟ د سرمقال لیکونکي په باور طالبان لا هم په خپلو پریکړو کې خپلواک نه دي او له دې ویره لري چې لوربند وروسته د هرې پیښې پر رامنځته کېدو سره به د دوی ترمنځ له خپلمنځي اختلافاتو پرده پورته شي چې هغه مهال به نورې ډلې ترې ګټه واخلي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د اوربند او تاوتریخوالي دوو نظرونو ترمنځ اختلافات یوازې دلته نه خلاصه کیږي، بلکې دننه په افغانستان کې هم په دې برخه کې ګڼ اختلافات موجود دي. 8 صبح په دغه سرمقاله کې ټینګار کړی، هر کله چې د سولې لپاره قوي اراده رامنځته شي اوربند به ناممکن نه وي. او هیواد دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله داسې پیل کړي، په قطر کې د امریکا او طالبستازو په وروستۍ غونډه کې د اوربند په اړه د نه پرمختګ له امله د خبرې په ټپه درېدلې دي. وړاندې راغلي د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده او په باور د قطر خبرې بیا هم بې پایلې دي.